ستوري مشي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازدی رادیو نه رواني یو ساته خبرونه تمو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په روان یو سات کې په غنو نور مهم موضوعاتو د راپورونو تر څنګ اوري چې د افغانستان د سولې او پخلایل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړ استازي زلمی خلیلزاد نن د سولې شورا له غړو سره ګوري او له دې هم خبرېږي چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د انصاف په لټه کې او د ورګښو عزیزانو دوه پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنی چورو د وزارت ځنګړې استاذ زلمی خلیلزاد هیلمند چې تراتونکو اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وی په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو یو مشهور قومندان او یو شمیر وسلوال وشل دي، او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي واشنگتن براتون کې اونۍ په دې اړه خپل نتیجېګیری اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد وایي د هیله مند دی چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. یوې سرچینې چې په قطر کې د طالبانو له استازیو سره د خلیلزاد د وروستیو خبرو له جزئیاتو خبر دی، په دې اړه لویدیځو خبري اژانسونو ته معلومات ورکړي دي، خو نه په خپله خلیلزاد او نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. لویدیزو اژانسونو ویلی دی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب مشرانو سره درې ورځې پرله پسې غونډې کړي چې د طالبانو لخوا پکې خیرالله خیرخوا او محمد فاضل ګډون درلود. سرچینو ویلی دی چې طالبانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو او د منځګړو سیاسینو په مشرۍ د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنې مطرح کړې دي. زلمی خلیلزاد چې دا مهال په کابل کې دی نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او افغان چارواکو سره کتنې لري. د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. ډانفورد همداراز ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار وجود نه لري. جنرال جوزف ډانفورد د کاناډا په هالیفاکس کې پرون یوې امنیتي ناستې ته دا هم ویل خبوي چې ویل شي طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې. د امریکا د پوسټ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ټینګار کړی دی چې طالبان باید د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وای د ملي اردو ځواکونو له 13 ساعتونو راهیسې د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې پوځي عملیات کړي دي چې پرمهال د میوند ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون شل وسلوال وجل شوي او یو لس نور ژوبل دي.
شل تنه وسلوال تر اگر وجل سوی دي په وجل سوی کسانو کې ملا شریف د طالبانو نام نهاد ولسوال هم شامل دي او همدارنګه یو لس تنه نور تپیان سوی دي. په دغه عملیاتو کې سلور اراده وسایت د سلا او مهمات سره هم له منځه تیری دي.
د اتل قول اردو ان احمد صادق عیسا او خونموړي دا په دې اړه ونویل چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګجوب له اوختي او کسنګه وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د شو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي واشنگتن به راتلونکې اونۍ په دې اړه خپله نتیجهګیري اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. تر دې مخکې د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي چې د دوی ارزونې ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وژلو امر کړی و. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په کالیفورنیا ایالت کې خبریالانو ته ویل راتلونکې دوشنبه او یا سه شنبه به په دې اړه بشپړ راپور ولري. خود سعودي حکومت دردوی چې ګواکې ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د وژلو امر کړی دی. خبریال جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شو. پاکستان پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې په خوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وشل شوی دی. د کوټ ښار د پولیسو عمومي قومندان عبدالرزاق چیما ویل چې بریدګرو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو ټپي کړ او نوموړي وروسته سا ورکړه. د چیما په خبره په موټر سایکل سپاره وسلوال بریدګر له سیمې په تیښته بریالی شوي دي. تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دې پخواني چارواکي د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه اقتصادي بندیزونه لګولې دي. هغه هیوادونه چې پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه په صرف نظر له ایران سره سوداګري کوي په لوی اندازه له جریمه کېدو سره مخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې له دې وروسته ښایي له عراق سره د تجارت اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ایران او عراق دا مهال په کلنی ډول په خپلو کې د 12 میلیارد ډالرو سوداګري لري. له چین وروسته د عراق د ایران د صادراتو تر ټولو ستر مارکیټ دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. ټاکل شوی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د سولې علي شورا له غړو سره وګوري.
او نن هم جناب خلیلزاد په کابل کې د بحثونه کوي سولې شورا سره. او نن مونږ ولسمشر سره مجلس درلود چې څنګه مونږ کولای شو سولې پروسې ژر تسریع ورکړو.
پام دې موضوع په بخښنه سره البته بلخوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي.
د نوې ستراتیژي لمخې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوي کیدی شي چې دا کار د حکومت په ګټه دی. ان شاء الله د امنیتي او دفاعي بنسټونو په همغږي او ښه کار سره به د ځواکونو تلفات راکم شي.
پام دې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سره هم غږیږو. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر راتلونکو شپږو ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرامونه هم په روان سات کې خپرېږي. که وختو یو شمېر نور راپورونه هم درته خپرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي رادیو سره یاست او زموږه خبرونه اورئ. د هم د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن د سولې علي شورا له غړو سره ګوري. د سولې علي شورا دغه مطلب ترڅنګ هغه سرګندونې ردوي چې د سولې پروسه د افغانانو له لاسه وتلې ده. یاد شورا ویان سید حسن طاهری د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د سولې رواني هڅې دا وخت له حساس پړاو تیریږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې روانې هڅې د افغانانو په مشرۍ غنی وای چې د زلمی خلیلزاد په استازیتوب امریکا او ځین نور هیوادونو یوازې دغه بهیر سره مرسته کوي. د یاد شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل خلیلزاد د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د سولې او پخلاینې ماموریت له اخیستو وروسته د څلورم ځل لپاره په کابل کې د یو ټاکل شوي چې نن د دغې شورا له غړو سره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دوی وایي دا چې د سولې خبرې ډېر حساس پړاو ته رسېدلې لامدې قبل د لیدو کتو په اړه ډېر جزئیات نشي ویلی.
هر وخت چې جناب خلیلزاد صاحب کابل ته راځي سولې شورا سره هماهنګي کوي، ګوري او بحثونه ورسره مکمل هماهنګي کوي. او نن هم جناب خلیلزاد صاحب کابل کې دا او بحثونه کوي سولې شورا سره. او نن مونږ ولسمشر سره هم مجلس درلود چې څنګه مونږ کولای شو سولې پروسې ژر تسریع ورکو او مذاکرات لپاره بحثونه مو شو تر څو یو ښه او یو همشمول هیئت مذاکرات باید تعین شي.
د رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شنبې په ورځ کابل ته راتو، خو تر اوسه یې د راتګ یا لیدو ګاتو په اړه رسنیو ته هیڅ نه و راوتلي. ویل کیږي چې له دې وړاندې خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره هم تر دریو ورځو په خبرو اترو لګیا وو. اسوسییټډ پریس اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په دې لیدو ګاتو کې د ولسمشریزو انتخاباتو پر ځنډ، د موقتي حکومت په جوړښت، د طالب زندانیانو په ازادېدو، اوربن او د سولې د خبرو په څرنګوالي هم نظرونه شریک شوي دي. دغه اژانس لیکلي چې زلمی خلیلزاد تر شپږو میاشتو سولې ته د رسیدو لپاره هیله من شوی، خو طالبانو بیا دا موده ډیره لنډه بللې ده. ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي چې د طالبانو د تحریک مرستیال مولوي محمد یعقوب هم له زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملا محمد عمر لزوی او د دغه تحریک له مرستیال مولوي محمد یعقوب سره د خلیلزاد لیده کاته رد کړي، خو د سیاسي دفتر سره د لیدو کاتو په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد تیره میلادي میاشت هم د افغانستان په شمول د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو او په پای کې یې نتیجې له افغان حکومت سره شریکې کړې. له دې سفرونو لیدو کاتو هیله مندیو سره انتقادونه دا دي چې د دغو پرمختګونو جزئیات تر ډیره له ولسه پټ ساتل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې تر څنګ چې د زلمی خلیلزاد هڅې ستایي، وایي چې د سولې په اړه باید هر پرمختګ له خلکو سره شریک شي.
کریستیا دوه مخه سیاست نه چې د اعظمي سره یو خبره، مسلمان سره بل خبره، د اڅغزي سره بل خبره، خدای خپل یو نو ذهن ګډوډ کړي. نو موږ په دې رابطه تشویش لرو. زموږ غوښتنه ده چې امریکا باید د سولې ستراتیژي د افغانستان د ملت سره شریک کړي او د افغانستان حکومت سره هم خواهش مودا ده چې هغه څه ورسره اوریدلي هغه شریک کړي، ترڅو د نورو سیاسيونو سره چې کومې خبرې کړي دي که د هغې او د حکومت ترمنځ تفاوت چې ملت په دې اګه خبر شي.
ښاغلی مسلمیار د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل د سولې لپاره پالیسی او تګلاره باید ووي، او د دې لپاره چې د سولې پاړه د خلکو شکونه ورک شي وي، خبر دا وي چې د روانو خبرو څرنګوالی وخت په وخت له خلکو سره شریک شي.
بلخوا د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د یاد کمیسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل د هرو ممکنو لارو باید هڅه وشي چې د افغان ځواکونو په مرکشوب لکه کموالی راشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د تلفاتو د کمیدو لپاره جوړه کړې او عملي کیدونکې ده. د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داسې ستراتیژي تر ډیره د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او تر ډیره عملي اړخ نه لري. بیا هم یوسف خان زدرانو د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړه شمېره د اندېښنې وړ بولي، خو تمه ښیي چې د دفاع وزارت د نوې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د یاد کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي فعالیتونو ډیرول او د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی د ځواکونو د تلفاتو په کموالي کې مهم رول لري. ښاغلی غوریانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ همغږي زیاته شي.
متاسفانه که تلفات هم که زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح ما بی خاطر کالات دفاعی داشتن.
دی ویل بده من غزو منگ دم نیتی و دفاعی زواکونو تلفات چلوڑ و لامل داده چه منگ پا دفاعی حالت که و که دست داروزی او تهاجمی عملیات و لرو چه ده طالبانو لحملو مخنیوی وکری غوره ببی. ده نوی استراتیجه لمخی ده وصلوال و مخالفینو لحملو مخنیوی که دیشی چه ده کار ده حکومت پا گتا ده. انشالله ده امنیتی و دفاعی بنزرتونو پا همغگی او خه کار سر با ده زواکونو تلفات راکم شی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د ځواکونو د تلفاتو د کمولو په خاطر جوړه کړې ده. د یاد وزارت ویاند غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستراتیژۍ پر بنسټ کوچنۍ امنیتي پوستې له لویو مرکزونو سره یو ځای او د افغان ځواکونو تهاجمي حملې ډېروالی مومي. د ښاغلي جاوید په خبره د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو کمانډوي او هوایي عملیات هم ډېری. د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال د دغې ستراتیژۍ د عملي کېدو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 23,000 پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې سره د نظامي چارو کارپو باری آرز دې ته په کتو چې په تیر کې هم ورته ستراتیژۍ او پالیسۍ یوازې د کاغذ پر مخ پاتې وي، وړاندیز کوي چې د ستراتیژۍ د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي.
ستراتیژي هغه وخت موثریت لري چې د منطقي اصولو، عیني شرایطو او ذهني مطالباتو پر بنسټ عیني شکل باندې هغه څه چې امکانات موجود دي طرحه سوي، او تر ټولو لا مهمه ده چې د هغه د طرحه کېدو نه د هغه په عملي کېدو کې ډېر هڅه وهاند وسي، د کاغذ پر مخ باندې درد نه دوا کوي.
د پولیسو او ملي اردو له لیکو څخه د تلفاتو شمیر د ملي شورا د نورو غړو اندېښنې هم راپارولې دي. ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو څخه پیسې جوابیه غونډه کې وغوښتل چې له هرو ممکنو لارو د ځواکونو تلفات راکم کړي، خو د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وویل چې حملې ډېرې او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه جدي دي او د افغان ځواکونو امکانات کم.
پام دې موضوع تم کېږو او د لا وضاحت لپاره د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمي سره غږیږو. کریمی صاحب لومړی ستړي مشي او پښتنه میداده چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان دفاع وزارت افغان سرتیرو د مرکشوب لري د مخنیوي لپاره جوړ کړی ده څومره عملی ښکاري؟
د هر کار لپاره موږ اول باید یو پلان جوړ کړو. پلان په پلان کې طبي ټول امکانات ضرورت احتیاجات چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي. بیا به د دې پلان له مخې د تطبیق لپاره به هر اړخیز وزارت نیول کیږي او بیا وزارت چې تکمیل شول آمادګي وشوه بیا به دا تطبیقیږي او د تطبیق نه وروسته به ارزیابي کیږي چې دا صحیح تطبیق شول او که څه غلطۍ مو وکړې څه درسونه ځینې زده کولی شو څنګه نیمګړتیاوې اصلاح کړو او څنګه خپل کمبود پوره کړو. دا اساسي ته چې دی په هر قالب کې چې واچوي د وزارت دفاع د نوې پالیسۍ نه زه په تمام معنا اطلاع نه لرم چې د دوی په پالیسۍ کې کوم ټکي شامل دي څنګه پالیسي جوړه کړې ده خو د حالاتو په نظرداشت او وضعیت په لیدو سره مونږ که چیرې دفاع په موضوع کې د ناسو موضوع کې ناستو او دفاع کوو دا داسې معنا ده چې دښمن ته مونږ په خپل ځان هدف جوړ کړی او په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې دا دفاعي پوستې له منځه یوسي او دا پوستې دومره قوي پوستې نه وي چې د ځان دفاع.
بله کریم صاحب، دغه پالیسي یا ستراتیژي چې دوی جوړه کړې ده هدف یې دا دی چې د افغان سرتیرو د مرکشوب له مخنیوي وشي تاسو د افغانستان لوی درستیز پاتې شوي یاست. بله
هغه ته چې باندې پوښ ولې د دې کار لپاره دوی کوم ټکي لیکلي چې لیکلي دي هغه د دوی محتوا باندې زه نه پوهیږم ولې زه په خپل له خپل تجربو نه وایم د تعلیم نامو او د نظامی اسناد پر بنسټ وایم چې هر کار کوو هغه ول باید ښه پلان شي بیا د دې پلان له مخې دقیق وزارت ونیول شي د وزارتو په استناد د امکاناتو په موجودیت هغه باید تطبیق شي کله چې تطبیق شو وروسته د دې نتایج وکتل شي ارزیابي وشي آیا دا پلان مو سم تطبیق کړو او کناواکس لري کناواکس لري کوم دي څنګه باید اصلاح کو یانداله لپاره.
بلې په دغه ستراتیژي کې کریمی صاحب بخنه دا وړې پوسټې په لویو پوسټو کې مدغم کیږي تاروزی عملیات ډیریږي.
خو زه وایم کنه راځم زه خو دې متن نه يم خبر وزما مخکې د ټول چې وړه پوسټا د پډیر اسانه سره لمنځځي مونږ باید قوي ضربتي قوتونه جوړ کو. ضربتي قوت دا معنا نه چې اتمن دي کوماندو وي پلا دی اردو هر کانډک هر ټولۍ هر بلوک په خپل یو ضربتي قوت کیدای شي په شرط دی چې سم راهنمایي شي سم سوق اداره شي فعالیت سم کوردینه شي او سم استعمال شي. نو په دې مفهوم زما نظر دا دی زما وړاندیز دا دی او زما په اصطلاح تحلیل دا دی چې باید موږ د دفاعي حالت نه وځو. اوسو دوه ټول په حالت دفاع کې ده دفاعي حالت نه وځو او لاوشو تعرضی حالت تعرضی حالت لپاره آمادگی ولرو تعلیم و تربیه وکو او په له هر استقامت نه جهاد ته دښمن موجود ده مونږ پسې ورشونه انتظار وباسو چې دښمن په مونږ پسې راشي.
یعنی تاسو هدف دا ده چې باید نور امنیتی ځواکونه او دفاعي ځواکونه په خپل ځایونو کې نه باید لاړ شي او هدف ترلاسه
کړي باید لاړ شي لکه دښمن چې په مونږ باندې راځي مونږ برعکس باید په دوی باندې ورشو.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې د افغان دفاعي ځواکونو په اړه چې د خوندیتوب لپاره کوم ستراتیژي دفاع وزارت جوړه کړې ده د هغه په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
من نه کوم چې ازادي رادیو ته غواکې است دا نور مطلب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې پته ده www.azadiradio.com. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر راتلونکو شپږ ورځو پورې به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون مرستیال وایي زبیح الله صدات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوه دیرش ولایتونو معلومات اطلاعاتي بانک ته داخل کړي او دا پروسه به په راتلونکو دوه ورځو کې پای ته ورسیږي. نور حال د فیروزه عزیزی په دغه راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به تر راتلونکو شپږو ورځو ولسی جرګې ته د 23 ولایتونو د بریالیو نوماندانو ابتدایي نوملړ اعلان کړي. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره دې چې د قوس دویمه یې د یادو پایلو د اعلان ورځ ټاکلی، خو ټینګار کوي چې که دقت د سرعت قرباني کیږي نو د پایلو په اعلان کبه ځان ته ترجیح ورکړي.
دا دغه اونۍ تر پایه پورې به ان شاء الله دغه پروسه بشپړ شي. په ورته وخت کې تاسو پیږی چې مونږ د دې سرتنګ چې وښودنه هم معلومات فروته انتقال وو ته باندې د 200 محلونو رای له سره شمیرل شوی دی. موږ په مغه ټاکلې نیټه باندې ابتدایي پایلې اعلان کړو. د ولایتونو به د خاص پر دویمه او د کابل به د خاص پر لسمه.
ښاغلی سادات وایي تر اوسه د 23 ولایتونو د بایومټریک دستګاو معلومات د اطلاعاتو بانک ته ورزاف شوی دی او هڅه کوي چې د کابل ولایت د مرکزونو رای د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. د انتخابات خپلواک کمیسون مخکې ویلی وو سره دې چې د رای بیا شمیرنه وخت نیسي، خو ممکن د لومړیو پایلو په اعلان اغیز وکړي. د ولسی جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند خبرګونونه راوپارېدل او همدا خبرګونونه د دې لامل شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو مرکزونو په تړاو چې پر وړاندې شکایتونه موجود ول د رایو د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. اوس د کمیسون شپږ ورځې وخت لري چې د رایو د بیا شمیرنې پروسه هم پای ته ورسوي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نشي کولای په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي انتخاباتي کمیسونونو تر دې مهاله ونه شروع کړای چې خلکو ته قناعت ورکړي. ښاغلی رشید وایي دوی ته په بغلان کې د رایو د بیا شمیرنې پروسې د توقف خبرونه ورسېدلي او دا ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغه پروسې د شفافیت تکل نه لري. خو د احزابو خبرګونونه بیا د انتخاباتو د پایلو اعلان په تړاو څه دي؟
مونږ هیله لرو چې کمیسون باید پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او د پاکو رایې پایلې اعلان کړي، او که خدای نه خواسته په دې باندې ونه توانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو رایې نه جدا کړي او نتیجه داسې اعلان کړي چې پر همدې بنسټ وي، هغه به بیا مونږ ته د منلو وړ نه وي. څونو غواړي چې هغه درغلۍ او تقلبات چې دوی کړي دي هغه پټ شي.
ښاغلی اوریا وایي د دې لپاره چې احزابو ته د رایې بیا شمیرنې او د بایومتریک دستګاو د معلوماتو د انتقال پر مهال د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې، پایلې به هم ورته د منلو وړ نه وي. هغه ټینګار کوي چې یوازې هغه پایلې به ومني چې د بایومتریک پر بنسټ ترسره شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواږ یاست. اوس هم یو تفصیلي راپور لرو. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړې چې په 13 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ عصمت سروان په تړه له سوتنو کارپوهانو سره خبرې کړي او یو مفصل راپور یې چمتو کړی دی.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیعه میشتې سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نور سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حملې نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحماني وای طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنټرول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
ورسته لدی چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول. اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لپاره یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایکنډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
شاغلی
رحمانی همداراز وایي چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناټو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وښيي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکو نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو سرګندونو کې د طالبانو لیتوګي بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمنځ جوړجاړی موجود وو چې پر اساس یې دواړو خواوو له یو بل سره کار نه درلود.
ځینې راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د هزاره ولس ترمنځ داسې یو تړون و چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسېږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کورته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقه خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یا هزاره میشتو کلو سره پټه دي، دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره او ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه د په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې تریغه تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته موږ په جاغورو حمله کوو او یا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستانو د ناور لپاره ټاکلی دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کله دوی هلته غونډې وکړلې، بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200 لکه شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته. تاسو جنگ مکوي تاسو که په غزنی جنگ وکړي یال چې د مشکوم خلک دی یا د مجمن کې هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واکې کوي. په دغه تیرو اتل سوال اسو کالو کې طالبانو وزاره ویت کار نه د سره لرلای دا خبر واکېت چې په یو کې لکه مثلا په کرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلی سره څنګه څنګه دی، په خواجه عمر کې دی، په جغتو کې دی، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېرې ځای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي هغه د پښتون حکومت کو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته جو بیرته راځي.
خو عارف رحماني د خبر ردوی او وای چې طالبانو د غزنی د قرباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولي دي.
ما با عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زد غزنی د خلکو د استازي په توګه د خبر کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلې یا نالیکلې توافق نو. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چلی یو بل سره پوله لري، تقریبا پلوان شریکی درلوده، د دوی د خلکو ترمنز کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیل قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه و، وایي چې د دواړو خواوو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یو سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ورزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ولو. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي شول کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشي کړل. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړې دي او هزاره وسلوال لامغه تړون په شاسي ولونو بریدو نور باندې وسول
د افغانستان سره میاشتول نه وای چې د جاغوري او مالستان د جګړو لکبل نشدې زر کورنۍ بي ځای شوي او اکثره غزنی شار او بامیان تتللی دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دیرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزي حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوري او مالستان وژغوري.
وخت 4:10 شوې. رضوان مراد درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وی د هیله مند چې تر راتلونکي اپریل میاشت پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. یوې سرچینې چې په قطر کې د طالبانو له استازیو سره د خلیلزاد د وروستیو خبرو له جزئیاتو خبر دی. په دې اړه رویلیسو اژانسونو ته معلومات ورکړی دي. د امریکا د پوست د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې او دا ډله باید د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وایي د ملي اردو ځواکونو په میوند ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال په شمول 40 وسلوال وژلي او 11 نور یې ژوبل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي واشنگټن براتلونکي اونۍ په دې اړه خپل نتیجهګیري اعلان کړي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک لاس لري. پاکستانی پولیسو تایید کړی چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې په خوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وشل شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د نعیم کاکړ د وشلو مسؤلیت نه دی منلی. او د عراق پولیسو وایي د دې هیواد په بصرې ښار کې یو مذهبي مشر پرون شپه ناوخته د خپل کور مخته په ډزو وشل شوی دی.
د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله لشپګو پرله پسې بریا سره د صبرتو کپ فاینل سیالیو ته ولاړل. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مشر شفیع شاداب ازادي رډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ولس کلنو ځوانانو لوبډله په یو سخت سیالۍ کې وتوانېدل چې د کریلا لوبډلې 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي او فاینل سیالۍ ته لاره ومومي. د دغه سیالۍ یوازنی ګول وهونکی شبیر دی چې د سیالۍ په لومړۍ نیمه پایله کې وتوانېد د سیال ټیم دروازه خلاصه کړي. دا یادونه ورد چې فاینل سیالۍ د نوومبر په 10 نیټه د بنگلاديش له ولس کلنې ملي لوبډلې سره ترسره کیږي. دا سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د آسیایي او اروپایي هیوادونو 40 مخکښو ټیمونو ترمنځ شوې وه، په پایله کې د افغانستان ولس کلنې ځوانې لوبډلې وکول شول چې په شپږو پرله پسې بریا وروسته د دغو لوبو فاینل سیالیو ته ورسیږي. په کابل کې د کانفول لپاره د غوراوی لسمې دورې پړاو پیل شوی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې چې د 5 ورځو لپاره به دوام ولري 300 لوبغاړو د هیواد له 28 ولایتونو ګډون کړی دی. هغه زیاته کړه چې د دې سیالیو ترسره کولو هدف د افغانستان د کانفول ملي ټیم لپاره د غوره څیرو ټاکل دي. د السد قطر د فوټبال ټیم لوبغاړی د آسیا په کچه له 3 غوره لوبغاړو وټاکل شو. د قطر الرایا ورسپانې نن اعلان وکړ چې عبدالکریم حسن په آسیا کې له نارینه فوټبال لوبغاړو غوره دی. عبدالکریم حسن په السد قطر ټیم کې لوبیږي. له یا ټیم سره د اتلولۍ تر نیمه پایلو پاتې شو، خو دا ټیم د پرسپولیس له لوري حذف شو. ویل کېږي چې په 2013 کال کې د آسیا په کچه د فوټبال د غوره لوبغاړو د معرفۍ مراسم به په نږدې راتلونکي د امان په کوربتوب ترسره شي.
ورزش خبرنامه مولا فیروزه عزیزی نو اوریدل. اوس هم د انصاف پلټکی او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبرېږي. تاسو د خبرونه ووري او ماته تر بیا اجازه ترکړئ.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ تر اعظم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار له ولایته د عبدالرحیم پوپل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې کاندید حاجی فیض الله ته په کمپاین کې ډیر زحمتونه ایستلي او ډیر رای ورته پیدا کړي دي. دی وایي حاجی فیض الله ورسره وعده کړې وه چې د دې کار په بدل کې به ورسره مالی مرسته وکړي، خو عبدالرحیم پوپل وایي چې حاجی صاحب ورسره اوس مرسته نه کوي. دا ستونزه مو د حاجی فیض الله د انتخاباتي کمپاین له مسؤول سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
خورو رسوګي او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
زاب درهم پوپل د کندهار ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم.
په څه خاطر دی ټلیفون کړي؟
ورور زه د سرطان په مریضي اخته یم، ویني می علاج د درې میاشتې کېږي په کور کې پر ځای پروتم، نو بیا دې په ایزولاته ورلم، ما یو څه کومه پرسته فاز اولادونه می دی وڅ ډوډۍ په کور کې نه لرم، مال د کومک په خاطر باره اورې دی ما ته ویل ولته مشته کمپاین وکړه باره به مشته سره کومک کو کو ستاد مریضي په خاطر دوباره زره ولار شولم د خپل قریبان خاله زوی اکا زمونان ماما زمونان راټول میکړی تقریبا 10 نفره کېږي. ما دغه ټول ته خپل خبره وکړه، مال ورور د ازما مشکل زنه جوړیم دغه جې فیزلات برای ورکو دغه جساز ما سره کومک کوي، د از ما مریضي به خدای راشه کې برای جیش دانی تذکره اشتهګر والا ما ته راوړي، هغه چې باره بیا ما تماس د دې سره ونیوي دا د پیزلات منشانو سره وغول عرض په هر محل کې اشتهګر لګولې دي، په هغه محل کې رای ورسول کېږي. ما به د خپل نفر راستول هر محل ته دا د پیزلام نظر ته به مې زنګ ووالي، مال دا پلانکۍ پلانکۍ زما نفر جدارله پیاستی ملت نفر هغه دی نظر است لس نفر می ورواسته ول وری می رای ورکه دلی په کندهار په ټول سایتو کې می نفر راتل تقریبا چې دا دې جیش نفر ترسیزه ما خپل رای اجسا په ځات استعمال کړ، نو وز زفرون ورل ما فرونه ز ګیس تل نه پرشه ول ما ولې دای کامیاب سو بلز مش په کیسه کې لاندې زما دې ولا کډ میاش لا ژوند يم.
یو خبره بله، ته چې وایې دومره سخت مریضي نو دا کمپاین خو ډیر منډې تر غواړي کوشش غواړي، تا دا کوششونه کولای شو په دې مریض ځان؟
ما په ټلیفون کې خپل اقربا را غوښتل، په ټلیفون کې مې ټول کار ورته کوي خپل قربان غړای چې ورکول هغه ته مم زنګونه وال پای ته ور کړی، ما باغ نظر ته زنګ والی چې دا پلانکۍ پلانکۍ درله د غزمان نفر دي د عبدالرحیم نفر دي اجي فیزلا ترای ورکی اجي فیزلا دغه ته دغه نفر د عبدالرحیم د کمپاین ول سیدی
د کمپاین چې تا وکړو تا سره سمره وعده کړې و چې سشه بدر کې سمره پیسې بدر کې؟
ما سره دا چې وعده کړې ول ستاده مریضي د تداوی پیسې ټول در کوم غل از ستاده مریضي غم خورم.
تا به برته مراجعه کړې وای ورته کنه؟
پرون کشنیان میرا سره و سره میرا سره و و پلاش پرش پلاور لو د دې ځای ته کور ته دفتر ته دې په ګاډي کې ور وستلم، منګر هیڅ از مغرم نه دی خوړلی بل هم ستر سره د رادیو ازاج سره می تماس ونی وی مال د پاره د خدای د از مز زغوا وی زنه جوړم په سرته وختم ویني می لږ مرم ولا ک پر وته دودي قدرت لرم اولاد د وجره باندې جاری دا غز مز یو غم وخه.
دا کته کمیسیون انتخابات ته ورشه په کندهار کې کمیسیون شکایت انتخاباتي التشته دا شکایت نه کوي الته؟
ما کمیسیون انتخابات هم زنګ والی دی هغه راتول ول عجی صاحب ته ورته عجی صاحب ته چور سم عجی صاحب خپل نه سم لیدلې امن شان راوځي هغه ما پر خبره غوړ نه نیسی بالا می در سر سری وای ولار صاحب پلانکې ځای ته هغه کوټه ورته الته هغه ته چور سم هغه وای الته ورته الته ورته بل دفتر ته بل کوټه خو هیڅ غم نه خوري. ما دغه بهتره وګڼل چې د ازادي راډیو زما غږ واوري سب ته کې د پاره د خدای دغه زما آواز واوري.
دغه عجی فیض الله چې کاندید او ته چې اوس کامیاب شوه دې سره تا د نږدې نه لیدلی کله؟
ور لم د د ورور و د د فامیل د ټول سر می ولیدل
خو فامیل ته بیا مورشه کنه غورور ته ورشه د کورنۍ غړی کسوګی اغه ته ورشه د شکایت اغه ته وای کنه
شپږ و فلاور لوی اغه اغه ورور و اغه دوستان هیڅ مرسته کې نه ولیدي کامیاب شول بل از مز د مرزي په کې لانی چې کمرو کرے غیږه بالا مغم نه خوري
خاسته مشکل به حاجی فیض الله سره به مترکو
د ازادي رادیو بس د وطن مل ټول د وطن د ترقی کارونه تاسو کې جهلام کامیاب لره
د انصاف پلټکه
د غستون زمو ولسی جرګه ته د کاندید حاجی فیض الله د کمپاین له مسؤل خاغلی عبدالسمی سره شریک کړه
جناب عبدالسمی د عبدالرحیم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی چې ما د حاجی صاحب فیض الله په کمپاین کې ډیر زحمتونه ایستلی او ډیر کار مې ورته کړی او حاجی صاحب ما سره وعده کړی و چې کله کمپاین خلاص شو زه به تاسو سره مرسته وکړم دی وایي چې اوس تقریبا یو هفته کیږي چې زم راځم حتی ما څوک نه ور پرېږدي چې حاجی صاحب وګورم او د منشي صاحب د طریقه ما ورسره رابطه کړې لیکن هیڅ مرسته تر اوسه ما سره نه ده شوې په دې سکه ستاسو نظر غواړو
ما خپل دغه کس سره خبرې کړې دي په داسې وخت کې چې د کندهار د کمپاینونو مسله خورا ګرمه وه بیا وروسته یو دم داسې یوه پېښه کېږي چې ټول کندهار غمجنوي ټول کندهار له سیاسي نگاه له امنیتي نگاه د اقتصادي نگاه ته متاثره کوي په دغسې حالاتو شرایطو کې چې کندهار یوه نظامي بخله کړې یو څوک راځي تاسو پرله پسې شل زنګ وی چې د کمپاین هغه ټول تودیه مراحل د کمیسیون سره ستا جروبه شکایتونه ګڼ شمېر نور مسایل یو څوک تر راځي د توایز دلته ولاړې مغواړم تاسو سره ووینم په دغه سی حالت کې تاسو خپل داسې حالت درکولای شئ او د کیکانې درکولای شئ دغه کسر مخ کې درځي چې اوس مرستو سره وکړو د د سره تاسو ټلیفون کولای شئ شمېره در سره ستاسو د مخکې موږ مرستو سره کړیو کور تر غلی دی د سابېلې دی چې خپورې کی چاته وای د سره زموږ مرسته یواري په اصطلاح تداوی بولې مرسته بولې هر څه دی کولای شئ بل دلته د کمپاین داسې و باندې غوړه کړی د چې په کندهار کې به خصوصا په افغانستان کې چې هر لاس کا سره یو ځای کیږي کوم چې یو ډول بزنس دی هر لاس کا سره یو ځای کیږي چې ما تاسو رائے درکړلې سو رائے درکړې شل رائے می درکې هغه د کوم شپه غسلی فارم کې کتلې دوی هم نه یو څوک را رسوي چې ما زر رائے تاسو تل ته درکړلې په داسې حال کې چلته لاس رائے هم نه دا یو بزنس ګرځېدل کې تاسو دا سړی سپښتنه وکړي زما ورور دی دوی به د افغانستان غربت او بد ورځ په سر اخیستي په دغه یو حالت کې موږ نس کولای شي چې هم فیصله ستونزې هم مشکلات وي هم د کندهار حالت ډېر بد وي او موږ هر کس په ټلیفون باندې راوځو تاسو ته یې نو دا شکایت ته دی د حق دی د کړی دی اما دغه سړي سره شخصا موږ مرسته کړې ده یا د ولې هم نه بولو دا د ځان په مریض د تیر کړی چې مریض دی تیر ورځې هم په داسې وخت کې زنګ راولې چې موږ د شکایتونو په کمیسیون کې خپل فورمو ترجمه باندې ثبتو څوک پرې شول نه پرې شول په دې مسله باندې بيخي اجي صاحب خبر نه دی خو دغه سړي سره اجي صاحب مرسته کړې ده مخکې درځي چې کاندید سي نو دغه ورځ څخه زما نه کوم چې ځکه در تاسو در سوالی دی خو په کندهار کې دغه څه مسایل کده چې تاسو سره سوالی دي یو ډول بزنس ګرځېدلې دي قومي مشر ملک او مدني فعال او ګنشمیر نور مسایل هغه څه دي چې خلک دلته به بزنس ورکړي تاسو وګورئ دلته 2,500,000 2,300,000 رای په کندهار کې لوي ده اما تر 5 در نیم پیسر ډیر باټل او سپینر د څه تاسو پښتنه وکي مخکې درځي چې موږ حاجی صاحب یې زړه دلی به کاندیدونه د دوی سره مرسته سوي دی بل دي چې وی پیژنې بل دي چې د پاره په لټنه وکي دغه ادرس سره د سره مرسته سوي دی ما دا د حق دی زه بیا مرسته سره کوم موږ بیا کوم کور سره کو ما وطن وال دي ما د وطن بچی دی زه به دې مرسته درېږم
دغه سړی ځان ډیر بیچاره او غریب احساسي که بیا هم تاسو سره ملاقات وشي نو د مرستې ژمنه ورسره کوي چې یو څه دغه مشکلات پیدا شي
یوازې د دوی سره نه بلکې د هر افغان سره د هر کنداري سره چې د وطن زوی وي بیچاره وي زموږ څومره واسوي دا کې ماتره مشترای راکړي کې نه راکړي کې راي کار کړي کې نه راکړي موږ به چوپړ کوو موږ به په تور شپه خدمت کوو
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و موریدل چې د کندهار له ولایت عبدالرحیم پوپل ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې د کاندید حاجی فیض الله په انتخاباتي کمپاین کې ډیر زحمتونه ایستلی او حاجی صاحب ورسره وعده کړی و چې د دې زحمتونو په بدل کې به ورسره مالی مرسته وکړي. خدا عبدالرحیم پوپل په خبره اوس چې د حاجی صاحب کار وشو د سره مرسته لاسه چې حتی ملاقات هم ورسره نه کوي. او د حاجی فیض الله د کمپاین مسؤول ښاغلی عبدالسمی ژمنه وکړه چې د خپلې وسې پورې به ورسره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 00 اته سوه نهه ویشت 00 اووه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. روختیا مو غواړم. یو اوریدونکي پیغام راستولی چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلې دی. نشانه یې راته وایي په کډه به سره وورو.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. فصل سلام یو کوچنی هلک چې د لیوی علی د نیمې حوزه په ساحه کې مور پیدا کړی دی چې نوم یې عزت الله شي. تقریبا د 2.5 کالو به یې د هر چا چې دی په دا شمېره چې زنګ ووهي خپل کوچنی چې ترلاسه کړي 0 اووه سوه درې سوه لس اته سوه لس.
السلام علیکم زیف مطلع چمن سے خبر کو خان سعید سنام دی دفلار میں محمد سعیدی دبلور میں محمد انور دی دبل نم روڈ میں ون سعیدی د کناز دی د ولسوالی د چوکی د کلی گچب گلی دی انشاء الله د کلی دی تی کولای شي چې ما سره دا نمبر باندې معلومات وکړي چې پر وڅاوه وڅاوه یو څنګه شپاسو اتیا په پاکستاني نمبر دی چې پر 3 4 3 3 8 8. سلام.
ہلو السلام علیکم، بشیر احمد دا کندهار ولایت څخه خبر کوم. زه دا دلاور خان یم. ما سلامونه جی په دلاور خان باندې وایي چې زه په افغانستان کې اوسېږم. ما پلار دلاور نه میږي هغه چې زما سلام ورسېږي زه جوړ راغلم.
السلام علیکم، زه دولت ملي د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. چیر کرځي دریم کال وو چې هغه وخت کې جنگ او جګړې وې چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلې وم. په هغه وخت کې کډوبار وو، نو زما څخه خپل کور کوچنیان ویان ټول ورک شي. زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم. زما پاکه څوک معلومات لري ما ته چې په داره شمېره زنګ ووهي چې زه د ټلیفون شمېره به ورته وایم. زما ټلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 2 1 1. خدای په امان.
په مخ دې شاسو محترمه دوسته، اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم ورو چی په خپل ورو کو پسې ګرځي.
سلام علیکم دوستان، ولای نورو د نګراه ولایت د کانون ولسوالۍ نه خبر کوم. او زبا یو پلان تقریبا اول مخکله کیږي چې هغه راکښو دې چې ځان نوم دې او طالبان تقریبا ختم کړل په کال باندې او کا څه په دې معلومات دي سما ته دې پدې سره څنګه وو چې په اوسه شپه ته یو څه نه وی او څه وشو په تاسو سلام.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. زما یو کوڅه کې د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشت راهیسې نو معلومات یې نه موږ لرو او نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې څنګه ووي 0 اووه سوه نهه نوي 0 اته اویا. د شمېرې تکرار 0 اووه سوه نهه نوي 0 اته نوي 0 اته اویا.
هلو السلام علیکم، زه عبدالرزاق هلمند د ولایت د بنډې کجکي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام زما یو فرید دی چې د وابجان زوی دی په نام د محمد صاحب که چاته د ده په هکله معلومات یې را دوه کلو کېږي چې ورځ ته یې په دغه لمبار دي ما ته زنګ ووهي.
السلام علیکم آزادی رادیو اور کارکون کو تو سلامون زو مرزا خان د شبرغان دی ولایت تو سیدون کا داسی پنامه دی عمران یما یورو کی ات کال تقریبا کی جی سل کور سه نظر کده ک سو پدی اکل معلومات لری نن عمران د سند 25 کال تقریبا ی ک چا سره معلومات دی نو پدی اکل دی معلومات یا زنگ را سره وای صفر صفر ناویا سلور تا وواویا گرویس اتا پینزوس. السلام
السلام علیکم زم احمد لاد علمان ولایت دا گرمچیل دولو سالی شدن که ما زم اپلاق چنین عبیب رحمان دی دا دستیلو پا جوان کی دا دستیلو پا جان کی رکسو دی نی دا مرگ پتستا او نی دا جوان نو که باکتا چا تا ملمات دی نو از ما شمارا دا مات دی ملمات را کی تپر وار فور و یو ن پنځه دوا دوا اته شماره ځل بیا وایم صفر و څلور و یو ن پنځه دوا دوا اته وسلام.
السلام علیکم زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت ما یو ورور ورک ده په ترکیه کې دوه کاله دوه میاشتې سولې که چاته معلومات یې په دې لمبار د اړیکه ونیس صفر اته اویا پنځه پنځوس اتیا اته سوه نه اویا وسلام.
السلام علیکم زه نرعلي د هلمند د ولایت لشکرګاه څخه خبرې کوم. زما پلار جعفر نمیږي تقریبا د پنځه دیرش کاله کېږي چې بې زره کڅه وای ده نو د ده په هلکه څوک یو د ده په هغه باندې یو درک نو په دغه ټلیفون شماره دې ما ته زنګ وي صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس یو ځل بیا صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي زده بیا درکه سوی دي له کوره سا ثابت تکلیف یې لارو که هر چا د ده درک لارو دې ته به غټ انعام هم ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم زغفر رحمان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ نه خبره کوم. د درې کاله کېږي چې میګنایو د بادشاه ګل په نوم یو نفر ورک شوی دی عصبي سیستم یې خراب دی. دا زودۍ راډیو ته یو سړی زنګ والی و چې مطلب دوه کاله کېږي چې میږ داسې په یو غره کې یو سړی و دوه کاله کې مې تېر کړی دی بیا هم پیدا کړی دی په دا اړه که مو ته معلومات رو کې دا مې تلیفون شمېره د صفر اووه اووه صفر صفر پنځه درې اووه صفر دوه دا مې تلیفینه شمېره ده که چېرې کې دا سړی دی ته په لاس ورغلی و موږ ته ډزې وښایي تلیفین درته وکړو موږ به معلومات نه وخلي. سلامونه. السلام علیکم.
السلام علیکم زه عبدالرزاق هلمند ولایت بنګجکی د ولسوالۍ څخه د جینا ورش د کلي څخه تاسو ته زحمت درکوم. ما یو وخت دی په نامه د محمد عیسا چې دوه کاله کېږي چې ورک دی څه چاته د هغه په هکله چا ته معلومات یې موږ ته په دې خبر را کړه په دغه شمېره موږ زنګ ووهي.
هلو السلام علیکم زما محمد حسن زما یو ورور دی ورسېنم امیر خان دی مشهور احمد شاه دی په وکاله کښې کندهار ولایت د نمیناهر اسمان څخه نه درته شوی دی که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه ټلیفوني شمېرې زما سره اړیکه ونیسه صفر اویا اته څلوېښت څه نه سوه درې څلوېښت.
السلام علیکم وروره زما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده تور نومېږي ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجوبالدین نه نادره که شوی ده پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده تور نومېږي زه زمری نومې کوم یو ورور یې اکبر نومېږي یو ورور یې شاپور نومېږي یو ورور یې رستم نومېږي په دغه شمېره که چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ما شماره دې سب کې که ژوندی ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي ما نه خدای په امان.
السلام علیکم یو هلک ده حسن نوم ده د ما زوی ده د
دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادره کا دا ورک ده که هر چاته معلومي نو دی د میدان د ولایت ده د نرخ د ولسوالۍ ده او دغه د مونږ شماره ده دا د مونږ شماره ده په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایي او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بلابلک د ولسوالۍ سمیع اړیکه نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 2 0 2 2 1 4. وسلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزۍ نمیر دی د دغو اوسېدونکی ده د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده د 15 ورځ دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېره اړیکه زنګ ووهي 0 0 2 2 3 0 0 4 3. نخته مو شه.
سلام علیکم. زه رز محمد در غندای در مسالی رسخ خبر کوم. از مزو دوستی محمد نمیز اصابی تکلیف لدی اصلی در پنجوائی در مسالی دی در از محمد راوه دی که هر ور پا حق معلومات لدی شمارا مزو یلان بلخ پل برکلو و با اسمارا در از مستر اطلاع را که اخفل شرزی برکواتیزی.
بله سلام علیکم. زه شایسته خان یم کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سیوان زه خبرې کوم. ما کا د یو شانهګار نومې خدای واسر د ګل د شار ونیاستي چې د ایران خواته تللی اوس نادر راکه د چار څوک په دې معلومات لري ما ته د بدار لمبار زنګ ووهي 0 0 2 0 0 1 1. شپېته ډېره مننه د ادیر ډېر سلام.
السلام علیکم. زه مرزا خان د غزنی ولایت د زیرو د شریف خان عالی کړ سره چې ته یې ده. ما یو ورور دی چې نه لسې د بیا له سو کلي دی پلار مې عبد الحمید دی د دن مې احمد لاوی د جنې مې چې د کور څخه نظر کړی نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات په دې شمېره دی راته څنګه وي 0 0 8 1 5 1 5. شمېره یو ور بیا دی لوم 0 0 8 1 5 1 5. د شمیره در ته زنګ وي او خپل جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم. پرشه تر اغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحیح څخه. زما یو ماما دی چې دغه 16 کال کېږي چې نادره کسوي دی شادي خان نمیږي چې د ورونو نمونه دی عبدالرشید عبدالشکور خان. دغه د ورونو نمونه دی او د مشخ رئی نومې عبدالغفار. د شرور نوم یې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دې زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 0 0 2 0 0 0 8 0 8. یو ځل بیا شمېره وایم 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 8.
زما نوم احمد ولی ده. د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملکه په روزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نه شماره هغه تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه آنتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو داغه احوال اوسه پرې مونږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یا معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی ته ساجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 1 9 1 9 8 0. د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام عليكم. معكم محمد سعيد من ولايه مرجوز سعيد سمع عليك اليوم. ما شاء الله فيك على كل شركني من محمد دي. مشروعنا من سيدوحي دي وكل شروعنا من سيدوحي. أنا مسلمان الله كفجاه حق المعلومات عليك. مشريف الداشمية راح عليك ونسي. سيبور واسع واتصل بيه. بحصوه بمزيمية. بحصوه وبشفيته.
بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله محمد الله الرحمن ولا سخاف بريكم. الموز يورك دوس شلون هذا السماء بيد تعالوا بس عزيز ده الرحمن ولا بخشال كلنا دليل الصالح وسجن كذي. شهر شهر تب من طاقة المعلومات فدرس ما زي ما سرائي كوني فيه. سفر هو سفر تنزا هو سفر دوا دري سفر دري سفر جاش ما راه سفر هو سفر تنزا هو سفر
دريه سفر دريه.